دا مشاله ډو دی په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان او سیمه نړۍ نه په مهمو موضوعاتو راپورونو تبصرې لرو. په لومبي د دې وخت خبرونه د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر مازم جان ساری ویلی چې د پیښور پولیس لائن په برید کې ککړې ترهګرې شبکې نیولو ته نږدې شوې دي. د لسبیرې په ټرافیکي پیښه کې په مړو شوو یو څلوېښت کسانو کې د اته دېرش کسانو جسدونه لا هم خپلوانو ته نه دي سپارل شوي. او ایراني او چارواکو له اصفهان سره نږدې فوجي کارخانې د ډرون برید تور په اسرائیل پورې کړې دي. د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر مازم جا انصاری ویلی چې د پیښور پولیس لائن په برید کې ککړ ترهګر شبکې نیولو ته نږدې شوې دي. نوموړي نن په پیښور کې خبري کانفرنس ته وویل چې ځانمرګي بریدګر د پولیسو په جامه کې وو او هغه یې پیژندلی دی. نوموړي دا هم ویلي چې دا یو ځانمرګي برید و. هغه زیاته کړې چې وسلوال پولیس لائن ته په موټرسایکل ورننوتی وو او پولیسو د موټرسایکل تلاشي اخیستې وه. معظم جان ساری هغه تورنه هم رد کړل چې ګواکې دا یو ډرون بریدو او یا په جماعت کې لوړان دینا بارودی مواد ایښودل شوي وو. نوموړي زیاته کړه،
هم تفتیش کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو
مک پلٹھن کھو، مک با دخپلو بچیو قربانی نہ زائے کھو، مک دا خپلو شہیدانو دا قاتلینو مندلو ہسی کھو، او چې قانون سوای هم هغه سزا به ورته ورکو.
په دې پیښه کې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یو عامل د برید له وجې د جومات چت راغورځېدل هم و. د جنورۍ په دیرشمه د پیښور پولیس لائن سیمې په جومات کې د ماسپښین د مانځه پر مهال ځانمرګي برید کې شاوخوا سل تنه وژل شوي. د دې پیښې ذمهواري له چا نه ده منلې. د یو بل خبر له مخه د افغان طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د خبر رد کړي چې ګواکې په پیښور ځانمرګي برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې ده. امیر خان متقی وایي چې حکومت یې د سیمې په ګډون ټولې نړۍ او ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ چا پر ضد ونه کارول شي. نوموړي پرون په کابل کې وی غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان تورونو ته اشاره ویلي چې د پیښور چودنې په اړه دی کره پلټنې وکړي او خپل ذمهواري دی په بل چا نه اچوي. د لسبیلې په ټرافیکي پیښه کې په مړو شوو یو څلوېښت کسانو کې د اته دېرش کسانو جسدونه لا هم خپلوانو ته نه دي سپارل شوي. د بلوچستان په لسبیله کې له پوله د مسافرو بس لوېدو او سوځېدو پیښې نن پنځمه ورځ ده، خو تر اوسه په یاد پیښه کې د مړو شوو زیاتره کسانو مړي په کراچۍ ایدي مردخانه کې پراته دي. د بلوچستان پشین سیمې اوسېدونکي عبدالستار پرون مشال ډو ته وویل چې په پیښه کې د مړ شوي ورور جسد ته ټوله کورنۍ او خپلوان په انتظار دي. بلخوا د سند صوبې سرکاري چارواکي او د ایدي مردخانې مشرانو مشال ډو ته ویلي دي چې په پیښه کې مړ شوي مسافر د سوځېدو له امله له پېژندګلو وتلي دي، نو ځکه د هغوی مړي دلته تر هغې ایښي دي تر څو چې د شناخت لپاره شوي د ډي این اے ټیسټونو نتیجې نه وي راغلي. نوموړي زیاته کړې ده چې د مړو شناخت وشي نو بیا به یې خپلوانو ته وسپاري. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د پاکستان یو خبریال عمران ریاض د ریاستی ادارو پر ضد د کرکې خپرولو په تور نیول شوی دی. د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د راپورونو له مخه د عمران ریاض وکیل میاش پاک ویلي چې ریاض د پروری په دویمه د وفاقي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو څانګې د لاهور پالام اقبال هوایي ډګر کې نیولی دی. نوموړي زیاته کړې چې د عمران ریاض د غیر قانوني نیونې پر ضد به عدالت ته ځي. او اسنا خبری ایجنس ویدی دی چې ایرانی او چارواکو له اصفهان سره نږدې په پوځي کارخانه د ډرون برید تور پر اسرائیل پورې کړی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د ایران استازي عامر سعید ایروانی د دې ادارې یعنی ملګرو ملتونو مشر ته په خط کې ویلي چې له لومړنیو څېړنو داسې څرګندېږي چې د خالی پشپا شوې دا حمله اسرائیل کړې ده. دا حمله په داسې وخت کې شوې چې د ایران او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د تهران ایټمی فعالیتونو او وروسته د یوکرین جګړې لپاره د اوږد واټن ځانمرګو ډرونونو په ګډون د وسلو ورکولو پر سر کړکېچ زیات شوی دی. دا د دې خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو ک را سره پاتې شپې نو پروانه خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا راپورونه هم اوریدئ شي. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر مازم جان ساری ویلی چې په پیښور پولیس لائن کې د وجل شو بدل باخلی. په خیبر پختونخوا کې د ترهګرې پر ضد ریاستی پالیسی ولې د ناکامۍ سره مخ ده؟ په دغه اړه خبریال محمود جان بابر وایي.
پولیس والا راوتی دی پخپل نو پولیس والا هم ګوره چې څو دی وخت مطمئن نه دی کنه ساده پالیسی نه او چې هغه ستاسو کردار په حق لبانې مطمئن نه دی نو بیا به هغه تاسو سرکار څنګه کوي؟
د میرام شاه بازار اوسیدونکو د احتجاج له لارې غوښتنه کړې چې د ستنېدون وړاندې د ورته د اوسېدو ځایونه ورکړل شي.
زای بخیشتانا مارکیټ سی په جوړ کړی دی، روډ سی په جوړ کړی دی، بل د بازور خلک دی، اندرون سرای بازار او زفر ټاون بالکل بل زای مشتانا.
د کوهارت په تاندار ډیم کې د ډوبوشو ماشومانو د رایستر لپاره عملیات نن په سلورم ورځ هم دوام لري. په پیښه کې 250 ماشومانو ژوند بیللی.
دا واقعیت کوم شی یې سنې هشه به پروی د واجب شوی دی، تنظیم د واجب شوی دی، د مور پلو د واجب شوی دی، کوم کسانو بوتي دغه د واجب دوه بفروی د واجب نشوی.
د سیمه نړۍ نه هم راپورونو تفسیری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګړم به موضوع ته د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر مازم جان ساری ویری دی چې په پولیس لائن کې ځانمرګي بریت شوی، ځانمرګي بریت کون کې معلوم شوی د ډرون یا بارودی موادو د چودنې خبر غلط دی. د پولیس واګ بیلارې کولو د سازشي نظریو څخه دی ډډه وشي. نوموړي نن خبري کانفرنس ته ویری دی چې د یو شهید بدل باخلی. په دغه اړه باندې تفصیل شانواز ترک زیرک.
د خیبر پختونخوا صوبې د پولیسو مشر ویلي پیښور کې چاودنه کوونکې ډلې ته نږدې شوي او ډېر زر به په ضد عملیات وشي. موږ به د یو غړي بدل اخلو. موږ نږدې یو چا چې د دې ملک امن خراب کو، چا چې د خیبر پختونخوا پولیسو سره ظلم وکړو، موږ هغه نتورک ته نږدې شوي یو. نتورک معنی ډله، شبکه یا تنظیم. د فروری په دویمه پولیس لائنز پیښور کې د میډیا کارکونکو سره په خبرو کې انسپکټر جنرال پولیس خیبر پختونخوا موزن جا انصاری دا هم ویلي دغه چاودنه د ځانمر ګبریت په نتیجه کې شوی. دا ګونګوسی چې ګینې دا ځانمر ګبریت نه وو، دروغ دی. دا سازشي خبر دی. ما خو تاسو ته وویل چې دا سکړ میزل، ډرون میزل او یا ګینې پزبکه کې 200 او 300 کیلو بارود خخو، دا څه نه ده. زما ماهرین ناس دي، هغه تل نه بال بیرنګ هم ملاو شوی دی. ماهرین د بارودی موادو د پیژنګلو او ناکار کول والا چې ورته بم ډیسپوزل یونټ وای ویلې شي او بال بیرنګ معنی چې ځانمرګي بریدونو کې کاریږي. د پولیسو مشر زیاته کړی ده دوی او د پولیسو غړي په ډیر تکلیف کې دي، باید نور تکلیف ورنکړې شي. معظم جا انصاری وویل د ښخ شوي بارودی موادو داوا دروغ ده. خو زیات خلک دا سوال کوي چې ګنې د ځانمرګي برید په نتیجه کې دومره خلک څنګه مړ شو. نو موړی په جواب کې وویل چې ودنه کون کې د دیوال سره نږدې ولاړو او چې 50 فوټه اوږد او 50 فوټه اوچت دیوال اړنګ شو، نو د جمعات د کوټې چت پریوت او زیاتره تنان د دغه چت لاندې راغلی. د فروری په اولنۍ نیټه د پیښور پولیسو په ګڼ شمیر کې د پیښور پرسلب مخه ته احتجاج کړو. دوی د امن ناری هم وهلی وي. نو په دغه احتجاج هم د پولیسو مشر خبرې کړي. دا زما خلک، زما بچی احتجاج ته حسول، دا زما تکلیف کې اضافه کوي. زما بچی ما ته پریده، زما بچی زمانه سوق زیات نه پیژني، هغه مجبورول، هغه گمراه کول، هغه سړکونو ته راوستل، دا زه په یو صورت هم برداشت کوم. زما بچونه مرادي د پولیس غړیو. یاد دی د جنوري پورې شمه د پیښور پولیس لائنز په جمعات کې ځانمرګي بریټ شو چې د لیډی ریډینګ روختون پیښور د ترجمان محمد عاصم پوینا تر دې وخت پکې یو د پاسه سل تنان وژل شوی او تر ټولو زیات شمیر پکې د پولیس ته غړو. دغه 14 کې د سلو نه زیات تنان زخمیان شوی هم چې د محمد عاصم پوینا د فروری په دویمه هم دغه 14 شپږ ډیر زخمیان په هسپتال کې داخل دي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
په داسې حال کې چې د پېښور په پولیس لاین کې په بومي چودنه کې د مړو شمېر 101 ته پورته شوی. وزیر اعظم شهباز شریف په صوبه کې د خراب امنیت تور د پاکستان په تیر حکومت پورې کړی دی. وزیر اعظم د کابینې د غونډې د مشورې پر مهال د تحریک انصاف تیر حکومت ته په اشاره پوښتنه راپورته کړې چې ترهګر چا له افغانستانه بیرته راوستي وو. بلخوا د تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي چې هغه دا مهال په واک کې نه دی، نو څوک یې د خراب امنیت ذمہوار نشي ګرځولی. د هیواد د دوو لویو سیاسي ګوندونو په یو بل د تورنو لړۍ په داسې حال کې ګړندې کړې چې په خیبر پښتونخوا کې خلک د ویرې، بې یقیني او بدامنۍ سره مخ دي. په دغه اړه نور معلومات په دا راپور کې وو. د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګې پرون په یو بیان کې ویلي چې د پېښور د پولیس لاین په جماعت کې د جنوري په 13 تر سره شوی بمی برید کې د وجل شو شمیرا 101 ته پورته شوی او 95 ټپیانو درملنه د صوبې په بیرابلو روغتونونو کې روانه ده. د بیان تر مخه په دوی کې د 8 ټپیانو طبي وضع د اندېښنې وړ ده. په عین حال کې وزیر اعظم شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې د کابینې د غونډې د مشورې پر مهال په صوبه کې د خراب امنیت تور د تحریک انصاف په تیر حکومت پورې کړې او پوښتنه راوچته کړې ده چې ترهګر پاکستان ته چا راستانه کړې دي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په پېښور کې خبریال او شنونکي محمود جان بابر ویل چې ستونزه دا ده چې ترهګرې د مخنیوي لپاره د یوې متفقه پالیسۍ عملي کولو پر ځای سیاسي ګوندونو په یو بل د تورونو لړۍ پیل کړې ده چې په ترهګرو بریدونو کې د ځپلو شوو کورنیو په زخمونو د مالګو دوړولو برابر دي.
پولیس لین باندې چې دا کومه حمله شوې د دینه پس چې دا کم نن مظاهره شوې دی او په دې کې دا پولیس والا راوتی دي. پخپله نو پولیس والا هم ګوره چې اوس وخت دی وخت کې مطمئن نه دي کنه د ساده پالیسانه، نو چې هغه ستاسو کردار په حق باندې مطمئن نه دي، نو بیا به هغه تا سرکار څنګه کوي؟ یو سړی تا ځان سره جنگ د پاره روان کړی دی، هغه تا ته وایي چې ورو جنگ د پاره غوځه تا سره روان یم، خو اوس نه شو ګوره تم په ډزولې. داس یو میسج په کار دی چې ټوله دنیا ته پته ولګي چې مونږ ټول کلیئر یو او مونږ په دې ټوله خبره پوهیو چې دا څوک کوي. تر څو پر ټول کام چې په یو میز باندې کیننی، ټولې ادارې په یو ځای باندې کیننی، دا کار اوس ډېر مشکل دی. دا داسې نشي کېدی څنګه چې دی ویلګی دی.
بلخوا د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرون په ټلویزیون په یو وینا کې د خراب امنیت لپاره د وزیر اعظم شهباز شریف په حکومت نیوکه کړې دي. نوموړي زیاته کړې ده چې هغه په حکومت کې نه دی، نو ځکه په دغه اړه کوم ځواب نشي ورکولی. عمران خان ادعا کړې ده چې هغه د حکومت پر مهال سیمه کې د امنیت وضع ښه و. د تحریک انصاف یو مشر او د خیبر پښتونخوا اسمبلی پخوانی غړی پښتون یار خان وایي چې ټولو سیاسي ګوندونو په خپلو دورونو کې د وسلوالو ډلو سره مذاکرات کړي دي او باید ټول د خراب امنیت ذمہواری ومني. د تحریک انصاف تیر حکومت د جرګو لاري د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکرات لړۍ پیل کړي وا، خو دغه مذاکرات بریالي نه شو او ټي ټي پی تیر کال د نومبر په میاشت کې د حکومت سره د کړي اوربند پایتا در رسولو اعلان وکړ. لدی ورستو د خیبر پښتونخوا په بیلابلو برخو کې ترهګر بریدونه ډیر شوي او خلک د ویرې او بې یقیني سره مخ دي. د ترهګرې پر ضد د حکومتي پالیسۍ پاړه خبريال او شنون کې شایخ حسین وای چې سیاسي حکومت د امنیتی ادارو د اجازه نه بغیر کوم ګام نشي پورته کولی او باید ټول ذمہواران د ترهګرې پر ضد یو متفقه قامي پالیسي مخې ته راوړي.
تاسو تم پته ده چې وزیر اعظم دلته کار سوکوي سونه باغ اختیار وي او داسې پالیسۍ چې دي هغه د یو کس پالیسي په کار نه ده، هغه په کار ده چې ټول سټیک هولډرز، بلکې هغه وخت چې کوم اپوزیشن وي هغه هم پکې په کار دی. که موجوده وخت موږ خبر وکړو یقینا ډېر خطرناک صورت حال دی. دا خطرناک لفظ هم وړوکی دی ځکه چې ترهګري ده معیشت دی او سیاست دی او درې واړه معاملات چې دي انتہائی خراب دي. د کنفیوزډ پالیسی او کنفیوژن دا غټه مسله ده. دا سیم شوی چې یو قبایلی علاقه کې چې دا خبرې اترې روانې دي ورسره گاوند کې بدلوي قبایلی علاقه د هغه شانتي خلکو خلاف اپریشن روان دي.
دا یادونه ور ده چې د پاکستان وفاقي حکومت د کال 2014 په ډسمبر کې د نېشنل اکشن پلان په نامه د ترهګرې پر ضد یو قومي کړنلاره جوړه کړې وه، خو دغه پلان یې تر اوسه په سمه توګه نه دی عملي کړی. بلخوا په کابل د طالبانو د واکمنۍ نه وروسته د پاکستان لور ته وسلوالې ډلې بیا منظمې شوې او په بیلابیلو سیمو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویش کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
اردوونکو مشال رادیو دغه کې داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت وضع خرابه ده. د عوامي نشتلګون صوبایي مشر ایمل ولی خان په پیښور کې خبری کانفرنس ته خبرې کړي دي. دا وخت سره زموږ همکار غلام غوث ته ټلیفون پکړ خدي. غوث تاسو ستړي مشو يم په خیر.
مننه شاهین
مونږه. نن ایمل ولی خان خبری کانفرنس ته وینا کوي، خبريالانو ته د صوبې د بدمنه پاړه باندې د پیښور د تازه برید نو ورستو نو کس معلومات را لرا کی چې نو موړي په دې کانفرنس کې څه ویلي دي، کوم موضوعات خبرې کړي؟
بالکل جی، د په تفصیل سره په دې باندې خبرې اترې وکړلې، خو دوه درې مهمې خبرې چې مې وکړلې. بیا وسره د خبری کانفرنس نه وروسته هم په هغه دوه درې نکاتو ما د یو دغه مرکه هم وکړله. نو په هغه کې اول نمبر مهمه خبره هغه دا وکړه چې د بدنې د رواني وس مهال چې کومه بدنې ده او په دې پولیس لاین چې دغه یو قسم نه ورسېد او هلته کې دننه دود وشو، نو د دې مواد چې کوم دی نو تیر صوبایي او تیر وفاقی حکومت دی او په هغه دور کې چې کوم د وسلوالو طالبانو سره کوم مذاکرات پروسه شوی وه، نو په هغه ترڅ کې چې کوم دی نو د افغانستان نه چې کوم وسلوال په پوځي عملیاتو کې هلته کې کلیو پنای اغېستې وه، هغه واپس د دغې مذاکراتو په نتیجه کې راغله. نو ده دا وویله چې اوس عوامي نېشنل ګوند فیصله کړې ده چې په دغه پروسه باندې به سپریم کورٹ ته ځي او په سپریم کورٹ کې نیاله عدالت چې کوم دی نو په هغه کې به یو خواست دمکوي په دې کې لکه دغه دوه درې نومونه هغه یاد کړي دي چې کوم ولسمشر عارف علي دی، ورسره وزیر اعلی محمود خان دی، او د هغه چې کوم ویانو بیرستر سیف چې هغه په خپل افغانستان ته تللی مو په ملاقاتو په پړاوونو کې برخه اخیستې وه. بله مهمه خبره هغه دا وکړه چې سبا نه بله ورځ یعنې په څلورمه نیټه باندې د پېښور په پېښه باندې د ولسي پاسون اعلان شوی دی. نو دا ویل چې په دغه ولسي پاسون کې به عوامي نېشنل ګوند کارکنان او سیاستوال خو په دغه انداز کې ګڼ شمېر کې چې کوم نه پدې کې به
برخه اخلي. خو
د ځینې پوښتنې او ځینې د ذمہواریانو خبرې هم وکړلې چې د موجودیت د دمنې ذمہواری چې کوم نه د دې بیا یو دغه دی پسمنظر هم نه او د دې بیا ګن لکه راځي چې کوم دی نو دغه دی ذمہواری دا په مختلف دغه باندې راځي. هغه د پاکستان د پالیسۍ سره خاص کر د افغانستان چې کوم خارجه پالیسي و نو هغه د کوم مطلب دی دا هم ویل چې دا ناکام خارجه پالیسي و چې دا په نتیجه کې چې تیر شو کلونه نه دا بدلی نه بل په کې دا مو ویل چې په دې کې د دې هغه خلک هم ذمہوار دي چې په طالبانو نو کوم لکه حکومت راغی په افغانستان کې او هغه د شل منځري او چې هلته کې د مطلب طالبانو کله واک تر لاسه کوي. دا د مو ویل چې د په خوا کوم دینی علمانو د جهاد او دغه په اړه باندې څه ورکرې وینو هغه څه وس چې کوم دی نو دا طالبان لکه دلته کې په دغه کې په پاکستان کې کاروي دوی ابل اورځي کوم د 300 ورځې نه د پاکستان یو شمېر دینی علمانو د دې په ځد باندې بیا هغه ورکړي بیا دوستۍ کیسه ورکړي چې دلته کې لکه داسې کاروایانی کول او په پولیس باندې بریدونه کول او یا په فوج باندې یا په عام ولس باندې دا حرام دي. پاکستان او اسلامي راغلي مملکت ته راپېټو راغلي دا خو لکه ایمل ولی خان چې کوم هغه پخوانی د دې ترجمه په هغه باندې دغه وکړی نو چې وکړه چې لکه پخوا کوم دیني عالمانو په دې برخه کې سم کردار نه و ادا کړی یعنی هغه ته لکه مطلب دا دی چې د خپل وینا دا د هغه دریځ و کنه چې لکه دا کوینه نن ته نو کړی ولا سينه وکړي نه دی په ودان باندې وشه ماملې دونه پیچلې شولې.
صحیح ده. زه ډېر مننه کوم غلام کو استاد ډېر تفصيل بیان کړا تا ډېر خوشاله اوسې او خورز در غواړم.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
اوردن کو نند میرام شاہ بازار اسیدن کو د احتجاج دلاری د حکومت غختنه کړه دا چې ډمړې دی ورته د اسیدو بندوبسو کی او بیا د دوی د واپسې لړې پیل کی. د احتجاج کوونکو په وینا چې د میرام شاہ بازار اسیدن کی دی د بازار سره سم د دوی کورونه هم لزمه کې سره سم شوی نو د اسیدو د پاره هیڅ زین لري. بلخوا د سیمې مرستیال کمشنر ویلي دي چې د دوی د تاوانونو د پوره کولو لپاره دوی هلې ځلې روانې کړې دي. عمر وزیر نور تفصیل راکړي.
احتجاج کوونکو وویل چې ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاه بازار نړولو سره سم د دوی کورونا هم لزمه کې سره سم شوي نن یې چې واپسي کیږي نو ورته د اوسېدو بندوبست هم وکړي او د ډنګو کورونو ماویزې د ورکړي. د میرام شاه بازار ظفر ټاون اوسېدونکو فاروق خان مشال ریډیو ته وویل چې کورونا یې ډنګ دی چرتا ژوند وکړي لومړی خو دې ورته د اوسې دو بندوبست جوړ کړي.
امیش په اپریشن زر به ازب شه په پراپرټي باندې حکومت روټینا پارکینګ کینا جوړ کړي دي. کادای سره متبادل پراپرټي وی مش خو خپل علاقې ته اردري می واپس خپل علاقې ته سکرار درې می کا په کالونی شه می ځای اوی کا په اف سی کالونی شه می ځای اوی چې چیرته وی مشتا د ځای روکو متبادل چې می روشي کاداس کو چې خالی می په روټ خلص اوی چې روشه یې توس واپسی می وکړه به د امیش بچیون شه راوی پاوشه یاد امیشته د خپل
نمیرام شاہ بازار یو بل اوسیدون کے سکندر اعظم وائی چه دا اوسیدو زائی دے ورکڑی نو واپسی دے وکڑی نن خو یہ کورونا ټول رنگ پراتا دی
واپسی نہ سے کیا منکر نہ دی میش بالکل واپسی کی خو میش زئی بخیش تانا مارکیٹ سے پہ جوڑ کر دی روڈ سے پش جوڑ کر دی بل دا بازور خلق دی اندرون سرائی بازار و زپر ٹاؤن بالکل بل زئی مشتانا خو راہیل شریف صاحب دا ویلی وی چہ اخری متاثرین پر وی پہ ذات سرا واپس کوی چ میش تا زئی جواد کو چ دا زئی دا یا ماوی زیرو کو بس بالکل میش بروزی پہ دا خبر بندی میش تا زئی پوائنٹ آؤٹ شی چ دا زئی تا تو سروش میش بالکل تا
پدی اڑا د شمالی وزیرستان مرسیال کمشنر ریحان گل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ظفر ټاون په ګډون ټولغه کډوال چې راستانه شوی او یا راستانه دون کی دی د دوی د توانونو ماویزو ورکولو په اړه له متعلقه ادارو سره په تماس کې دی. اوس نیز دی ورځو کې راغله په هم دې موضوع یې توجه ده. لومړی حسای هم دغه ده چې د خلکو توانونو ازاله وشي. ضرب اعظم عملیاتو کې میرام شاہ بازار په مکمله توګه لزمه کې سره سم شوی وو. په دغه بازار کې سلګونه کورانه هم آباد وي چې د غلطه ژوند کاوه. دوی وای چې د بازار رنګولو سره سم د دوی کورونا هم رنګ شول. نن یې متبادل نشته نه یې هم تر اوسه دوی ته خپل توانونه ورکړي. غوښتنه کړي چې څنګه د دکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته ماویزې ورکړل شوې خو ډیرای هغه هم پاتې دي. دا غو په ګډون د کورونو مالکانو ته د هم زر خپل توانونو ازاله وکړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
عمر وزیر راپور مورد اوردونکو د کوټ په تانډا ډیم کې ډوب شوی ماشومانو در وسترو لپاره عملیات نن په سلورم ورځ هم روان دي. تر اوسه یو ماشوم داسې دی چې هغه د اتوار په ورځ کشتۍ تر ډوبېدو وروستو بې درکه دی. په سیمه کې تر دې دمه شپږ پنځوس تنان لوبو راویستل شوي چې پکې دوه پنځوس مړه او څلور ژوندي دي. په دغه اړه باندې راپور تفصیل طارق ورغزي په راپور کې اورو چې د ماشومانو د جنازې د مانځه سره پیلېږي.
د جنازې دا مونځ په میربخښلو کې د پنځو هغو ماشومانو ادا کیږي چې پتان د ډیم کې د جنوري په 9مه کشته د ډوبیدو لامل مړشوی ول. په یاد پیښه کې مړشوی د ځینو نورو مړو جنازې هم تر کې دوه پس په خپل قبرستانونو کې خاورو ته وسپارل شول. په ډوبه شوي هغه کشته کې ټول 50 تنه سپاره ول چې په هغو کې لا اوبو 250 مړه او سلور ژوندی راستل شوي. په تاندا ډیم کې ډوب شوي د حمزه پونم یو ماشوم لا هم بدرک دی. د سیمې صفی الله مشال لوډیو ته وایي که څه هم ټوله علاقه د ماشومانو پر مړکېدلو غمجنه ده، خو تر ټولو زیاته د هغوی ورسانو ته درد رسیدلی دی. هغه غوښتنه وکړه چې حکومت دې ورته معاوضه اعلان کړي او بله دا چې ډوب شوی هغه ماشوم د راپیدا کولو لپاره لټونې عملیات دی جاری وساتلی شي.
چې دې کې چې کوم کسان سفر شوي دي هغو ته د کمپنسیشن ملاو شي.
لاکوهارډ بازار شاوخوا 10 کیلومتره لرې تاندې ډیم یو ښایسته ځای دی چې د اتوار پورې ورته د سیل لپاره ورغلي د میربشخیلو یو مدرسې ماشومان د بدې پیښې ښکار شول. د جرمې اوسیدونکي او مشر محمد نواز مشال لوډیو ته وایي کمه کشته کې ماشومان وسپره کړی شي ول هغه د کبانو لپاره مختص شوې وه، خو پکې سیلګرو ته چکرې ورکولې کېدلې. ابله دا چې په کشته کې 2 تنانو د کېنستلو سهولت موجود و، خو تر 500 زیات ورسپاره کړی شوي ول. محمد نواز زیاتوي په کشته کې سپاره زیاتره له 6 تر 19 کالو ماشومان ول چې هغو لمبو نه وای زده، خو یو هم داسې نه و چې ورته لایف جیکټ یا د ژغورنې واسکټ وراچولې شوی وو. ځایي مشر دا هم وایي که په تاندا ډیم کې د لمبوزنو سهولت موجود وي نو ممکن وه چې ډوب شوي ماشومان ژغورل شوي وی.
دا ډېره غټه بې پروایي شوې دا واقع کومه شوې سنی هشې بې پروایي د واجه شوي دی. انتظام یې د واجه شوي دی، د مور او پلار د واجه شوي دی، کوم کسانو بوتي دغو د واجه دو بې پروایي د واجه انده شوي.
په تاندا ډیم کې ډوب ماشومان له اوبو راستلو لپاره تر 3 ورځو لټونې عملیات روان دي چې پکې 11 کښته 15 ایمبولنس او 10 لمبوزن پر خاخلی. په بیړنی حالاتو کې د ژغورنې د کارونو کوونکو ادارې ریسکیو یو یو 22 ضلع وایان جواد خلیل د زیارت پښپا مشال لوډیو ته وویل تر سوچي ورک شوی ماشومې نوې را پیدا کړي خپل عملیات به جاری ساتي.
خو نن ټول ورځ په سرچ اپریشن کې مونږ ته ملاو نشو، او سبب ان شاء الله مونږ بیا اومدغه سرچ چالو کو دي ماشوم باډي پسې.
په تاندا ډیم کې د ډوبې شوي کښته د پیښې مقدمه په محمد ریاض شهید تاڼه کې درج کړې شوې چې د اپریشن محکمې 2 اهلکاران نامزد دي او د یاد پیښې مزید تحقیقات هم روان دي. په مقدمه کې د کښته ملاح یا ناوې نوم لا تر اوسه نه دی ور شامل شوی ولې چې هغه پخپله هم ډوب شوی او لا تر اوسه نو ملو. د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهزاد بنگش د چهارشنبه پر ورځ د علاقې دوره کړې او هغلته له رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي په ډیم کې لمبوزن به ګمارل کیږي او دا به یقیني کوي چې په غیر قانوني توګه کښته ونه چلول شي او سره ماشومان له اوبو لرې وساتي. هغه دا هم ویل که څه هم په داسې قسمه پیښو کې حکومت د معاوضې ورکولو پالیسي نشته، خو کوشش کوي چې په دغه لړ کې سنا سو وکړي.
یہ جو حادثاتی واقعات ہوتے ہیں
دا د حدیثو پیښې چې وي د هغو لپاره سرکاري کومه پالیسی نشته، خو وزیر اعلی صاحب د پیښې خصوصیت ته په کتو له کابینې منظوري اخستی چې ټولو مړ شویو د ماشومانو ورساو ته د سیلاب ځپلو په نرخ معاوضه ورکړي.
جو فوت ہوئے ہیں یہ بچے ان کو دیا جائے.
په پاکستان کې تر دې وړاندې هم په بیلابیل ځایونو کې د کښته ډوبېدو ګڼ شمېر خلق وجلی. د 2022 کال په اگست کې هم په سین صوبا کې د سیلاب ځپلو د ژغورلو پر مهال د کښته ډوبېدو په پیښه کې 14 تنه مړه شوي ول. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو دا سی ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ یې درنګ شي. بیلا په پښتونخوا کې د مازیګر 6:30 کېدونکو دی د دې وخت مهم خبرونه. خیبر پختونخوا د پولیس مشر معظم جان ساری ویلی چې د پیښور پولیس لائن په برید کې ککړې ترهګری شبکې نیولو ته نږدې شوې دي. د جنوري په 13مه د پیښور پولیس لائن سیمې په جماعت کې د ماسپخین د مانځه پر مهال ځانمرګي برید کې شاوخوا سل تنه وژل شوې دي. د برید ذمواري لا چا نه ده منلې. د لزبیلی په ټرافیکي پیښه کې په مړو شو یو سلویخت کسانو کې د 8 کسانو جسدونه لا هم خپلوانو ته نه دي سپارل شوي. د بلوچستان په لزبیله کې له پله د مسافرو بس لویدو او سوځیدو پیښې نن 15 ورځ ده. خو تر اوسه په یاده پیښه کې د مړو شو زیاترو کسانو مړي د کراچۍ په ایدي مردخانه کې پراته دي. د پاکستان یو خبریال عمران ریاض د ریاستی ادارو پر ضد د کرکې خپرولو په تور نیول شوی دی. د راپورونو له مخه د عمران ریاض وکیل میاش پاک ویلي چې ریاض د فروری په 2مه د وفاقي تحقیقاتي ادارې د انټرنیټي جرمونو څانګې د لاهور په علامه اقبال هوایی ډګر نیولې دی. په افغانستان کې د طالبانو چارواکو په هلمند ولایت کې 14 کسان په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې په اعلامیه کې دا کسان په جنسي اړیکو، غلاو او نورو جرمونو تورن کړي دي. طالبانو په وروستو 3 میاشتو کې سلګونه تورنو کسانو ته د خلکو په وړاندې سزاګانې ورکړي دي. اسنا خبری ایجنس ویلي دي چې رانی او چارواکو له سپانسر نږدې په پوځي کارخانه د ډرون برید تور په اسرائیل پورې کړی دی. دا حمله په داسې وخت کې شوې چې د ایران او د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټومي فعالیتونو په اړه اړیکې د کړکیچ سره مخ دي. او هندوستان د 20 ورځې میچونو په سیریز کې نیوزیلینډ ته ماتې ورکړه. اردوونکو خبرونه مو ورده. اوس راځو راپور ته. د افغانانو د کلتور په اړه په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي خبرو غبرګونونه راپارولې دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي چې په افغانستان کې پر ښځو لګول شوي بندیزونه له مذهب سره هیڅ تړاو نه لري او دا د په خبره د پښتنو د کلتور یوه برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق بیا ویلي چې پر ښځو د طالبانو بندیزونه د افغانانو کلتور نه بلکې د طالبانو کلتور دی. په دغه اړه باندې نور تفصیل په دا راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دایمي استازي منیر اکرم وروستیو څرګندونو په دې سازمان کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق پر ګون راپارولی دی. منیر اکرم ویلي و چې په افغانستان کې پر ښځو لګول شوي بندیزونه له مذهب سره هیڅ تړاو نه لري او دا یې پښتنو د کلتور یوه برخه بللې. خو نصیر احمد فائق په زده کړو د طالبانو د بندیز پرېکړه طالباني کلتور بللی دی. په ملګرو ملتونو سازمان کې د پاکستان استازي منیر اکرم د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه یوې غونډې ته په وینا کې وویل:
From our perspective, the restrictions
زما په اند هغه محدودیتونه چې د افغان موقت حکومت لخوا پر خود وځ شوې له دین سره تړاو نه لري بلکې د پښتنو عجیب او غریب فرهنګ په اساس دي.
هغه دا وکړه چې دا د پښتنو په کلتور کې دی چې ښځې په کور کې وساتل شي او د په وینا دا د افغان کلتور یو حقیقت دی چې له سلګونو کلونو راهیسې روان دی. د منیر اکرم څرګندونو په غبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په دې غونډه کې وویل چې افغان طالبان هم د نجونو او ښځو په زده کړو او کار کولو بندیزونو لپاره له کلتور څخه د یوې بهانې په توګه کار اخلي او زیاته یې کړه چې دا د افغانانو کلتور نه دی.
We would like to mention that all these actions and their behavior are against
زه غواړم وایم چې د طالبانو کړنې اسلامي ریښې نه لري او د اسلام خلاف دي او له افغاني کلتور سره هیڅ تړاو نه لري. زه خپل ګران رور منیر اکرم سره موافق نه یم. دا هیڅ کله هم د افغان ولس حتی د پښتنو کلتور نه دی. له بدمرغه په هغو سیمو کې چې له تیرو 60 کلونو راهیسې د طالبانو تر ورکی لاندې وي ښوونځي یې سوځول، نجونې او حتی هلکان یې ښوونځیو ته نه پرېښودل.
girls and even boys to go to school
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ سرپرست اکړه ان د پاکستان په شمالي وزیرستان کې چې اکثریت اوسیدونکو پښتانه دي هیڅ کله سیمه ییز اوسیدونکو خپلې لونې ښوونځیو ته لتګ نه دي منع کړي. دا لومړی ځل نه دی چې یو پاکستانی چارواکي د طالبانو لخوا پر افغان ښځو بندیزونه د افغانانو کلتور بولي، بلکې تر دې مخکې د پاکستان پخوانی لومړي وزیر عمران خان د 1014 مریض کال د لیندې میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې د اسلامي همکاریو سازمان په غونډه کې وویل چې هره ټولنه د بشري حقونو او د ښځو او نجونو د حقونو په اړه بیل نظر او کلتور لري، او ادعا یې کړې وه چې طالبان اکثرا پښتانه دي او په پښتون میشتو سیمو کې کورنۍ دې ته چمتو نه دي چې خپلې لوڼې حتی له امتیازاتو سره هم ښوونځي ته واستوي. د عمران خان دغه څرګندونې په سیاسي او ټولنیزه کچه د افغانانو له تند غبرګون سره مخ شوې، او دا یې یو سپکاوی بللی و. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي د عمران خان څرګندونې په افغانستان کې د تفرقې رامنځته کولو یوه بله هڅه بللی وه. وروسته له هغه چې طالبانو د دویم ځل لپاره د افغانستان واک ترلاسه کړ، پر ښځو او نجونو یې سخت بندیزونه ولګول. د نجونو او ښځو پر مخ د منځنیو ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو تړل، او په دې وروستیو کې د خصوصي پوهنتونونو په ازموینو کې د هغوی په ګډون بندیز لګول د دغو بندیزونو یوه برخه ده. طالبانو د روغتیایي سکتور سربیره ښځې په کورنیو او بهرنیو نادولتي ادارو کې حمله کار کولو منع کړي دي، چې له امله یې په افغانستان کې یو شمېر مرستندویه بنسټونو خپل فعالیتونه ودرول. د دغو بندیزونو په اړه د پراخو غبرګونونو سره سره طالبانو تر اوسه د دغو بندیزونو د لرې کولو په اړه غور نه دی کړی.
وردو اوریدونکو، او نن د خیبر ضلع عدالت نه د ترلاسه شوي عدالتي پریکړې تر مخه د خیبر ډسټریکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان د جنوري په 1 نیټه د سلورو کسانو د وژنې په تور کې ملزم عطا الرحمن ته سلور وارې د مرګ سزا ورولې او 2 کروڑ روپۍ جرمانه پیښې ده. ملزم عطا الرحمن باندې تورو چې په 2018 کال کې په ملاګوري سیمه کې خپل تراو د غدرې زامن د یو دیوال جوړولو پلانجا وژلې وو. په خیبر کې د قانوني چارو پوهان وایي چې دا پریکړه د سی آر پی سی یعنی د فوجداری مقدمو د طریقه کار لاندې سمه ده، خو بیا هم ملزم کولی شي چې د سیشن اینڈ ډسټریکټ کورټ د دې پریکړې پر ضد په پېښور های کورټ کې اپیل وکړي. په دغه اړه باندې فرهاد شینواری معلومات راکړي.
د خیبر ضلع عدالت د استغاثي وکیل مطابق ملزم عطا الرحمن باندې دا الزام و چې د ملاګوري پولیس سټیشن په حدودو کې د دیوال جوړولو پلانجا خپل تر اسماعیل خان او دا غدرې زامن رسول خان، محمد خلیل او محمد امان 2018 کې د فبروري په 26 په ډزو وژلی وو، او په همدې ورځ پرې داغه وخت د اف سی آر نظام لاندې مقدمه درج شوی وا، او د اف سی آر د قوانینو لاندې ورته د جمرو د پخوانی مرستیال پولیټیکل ایجنټ چې په یو وخت ایډیشنل ډیسټریکټ میجستریټ هم وو دته د 55 کالو بند او 8 لک روپو جرمانې سزا اورولې وا. ملزم عطا الرحمن د دغه سزا پر ضد 2019 کې په پېښور های کورټ کې نظرسانۍ اپیل جمع کړ، خو پېښور های کورټ دغه مقدمه خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن کورټ ته ولېږلا، او دوی ته امر وکړ چې د دې مقدمه چالان دی په سیشن کورټ کې جمع کړي، ځکه چې په 2013 کې د 15 آئینی بدلون نه پس اف سی آر نظام ختم شوی او هلته عدالتونو اختیار غځېدلی، او د داسې مقدمو اوریدو اختیار سیشن کورټ سره دی. په خیبر ضلع کې قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی مشال ریډیو ته وویل چې د فوجداري مقدمو طریقې کار لاندې دا ورېدنه سمه ده، خو بیا هم ملزم کولی شي چې د سیشن انډسټریک کورټ د پریکړې پر ضد په پېښور های کورټ کې اپیل وکړي.
د سی آر پی سی لاندې دا جوریزډیکشن د مرډر کیس دا د سیشن کورټ ته، سیشن کورټ په ریزن او په ثبوتونه چې کم دي حواله ورکړي وي او د دې سزا پاره بنیاد ګرځولی وی، اغه آیا بل عدالت د قانون او عین مطابق غنی کني غنی، آیا په دې سزا کې کیمرا ولی، آیا دا سزا ختمه ای، آیا دا سزا بحال ساتي، نو دا اټس اپ ټو دی اپیلټ فورم، او اپیلټ فورم په دې کیس کې چې دین واغه دغه دی های کورټ ته، او په دې کې به ویدن ا ویک د ججمنت د ورځې نه ویدن ا ویک په پدې کې دغه کیږي د کنفرمیشن د پاره به دی فایل لګي پروسیکیوشن یا عدالت، او اکیوز بچ دی دغه کنویکشن خلاف اپیل کوي، نو دغه سیناریو ده.
د ملزم عطا الرحمن وکیلانو د مقدمه د ورېدو په وخت خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج پر وړاندې ویلي وو چې د دوی موکل پر ضد د څلورو کسانو د وژلو داسې څه مضبوط شواهد نشته، خاصه دارو چې اوس پولیس دي هغوی په موقع نه دی نیولی، او دنه مالی مقدمه هم نه دی برآمد شوی. خو بیا بل پلو د خیبر ضلعي عدالت سینیئر پبلک پراسیکیوټر یا سرکاري وکیل شفیع الله خان عدالت ته ویلي وو چې ملزم ډیر په بې دردۍ سره خپل تره او داغه درې سامن وژلي او د رعایت مستحق نه دی. د خیبر ډسټرکټ اینڈ سیشن جج هدایت الله خان په خپل درس کې ویلي چې د ملزم عطاءالرحمن پر ضد د یو شمیر ګواهانو بیانونه قلم بند شوي او داغه وخت د تحصیلدار په مودیت کی پر مقدمه درج شوی او دا غینه پس نیول شوی او ملزم خپل تر او د درې سامان زکه ورجلی چې بیا پر څوک دا ویداری ونکا. د خیبر ډیسټریکټ اینڈ سیشن جج پریکړه وکړه چې د استغاثي وکیل دلایل مضبوط دي. همدارنګ ملزم عطا الرحمن ته څلور واره د مرګ سزا او 2 کروڑ روپۍ جرمانه جمع کولو سزا او رول شوی. فرهاد شینواری شال ریڈیو خیبر.
دا مشال ریڈیو دا
د جنوري په 9 د بلوچستان په لزبیله کې مسافر بس تر پله د لویدو او اور لګیدو په پیښه کې یو شپېته کسان مړ شوی دی. په دې مړو کې د 8 کسانو جسدونه تر اوسه خپلوانو ته بخنو غړم اوریدونکو یو سلویخ کسان مړ شوي دي. په دې مړو کې د 8 کسانو جسدونه تر اوسه خپلوانو ته نه دي سپارل شوي او په کراچۍ ایدي مردخانه کې پراته دي. د مړو خپلوان وایي چې څو ورځې راهیسې د ایدي مردخانه بهر په دې انتظار دي چې مړي ورته وسپارل شي، خو سرکاري چارواکي او د ایدي مردخانه مشران وایي چې د سوځېدلو له امله د ډېرو مړو پېژندګلو نه کیږي او د ډي ان اے راپور راتلو وروسته به ټول مړي خپلوانو ته وسپارل شي. نور حال له کراچۍ نیاز علي خان راغی.
د بلوچستان په لسپیله کې د شوي ټریپیکي فیقي 15 ورځې تیر شوي، خو تر اوسه په یاد پیښه کې د مړو شوو یو سلویخ کسانو کې 8 مړي خپلوانو ته نه دي سپارل شوي. د مړو خپلوان په کراچۍ کې د شخصي ایدي مردخاني مخې ته په انتظار دي چې خپل مړي به ورته کله ملاويږي. د بلوچستان په شین سیمې یو اوسیدونکي عبدالستار مشال لیډیو ته وایي په پیښه کې د مړ شوي رور جسد لا نه دي ترلاسه کړي.
دلته راغلی یو نن شپږم او مورز د ولاړیو، نه یو پلس والا راغلی دی، نه یو سرکار ملازم راغلی دی، نه دا موږ وټو والا راغلی دی. دا لیوان نه دی، دا سوی ما ته وټ راکه بیا وای ما ته وټ راکه داس راکړی دی. دا یو سلیم نه راغلی پرو ماخستان بلوچستان دی جو ڈی سی رالو غو دا خبر وکړه سی بایجان 24 گھنٹې ټیم راکړه. 24 گھنٹې کې نو 48 گھنٹې کې موږ تا درکو، 48 گھنٹې کې نو ان شاء الله بیا ستای واس موږ باغه کو ټیسټونه راځي په څلور ورځې کې، په درې ورځې کې لیو درک نه مالمی خالی دروغ راته وای راس راته ودریږي.
د سن صبح سرکاري چارواکو او د ایدی مردخانی مشرانو په وینا په پیخه کې مړ شوی مسافر د سوځیدلو لامل د پیجنګلو وتلې دي، نو ځکه د هغوی مړی دلته یې خودي دي تر سوچ د هغو د شناخت لپاره د شوی ډي ان اي ټیسټونو راپورټونه مخې ته راشي. د دوی په وینا د مړو مسافرو او د هغوی د خپلوانو ویني لیبارټری ته لګلې ده او زر به نتیجه راشي او په پیجنګلو به یې مړی خپلوانو ته وسپاري. د پیخي اغیزمنی کورنۍ تور پوری کوي چې حکومت د مسافر اڑونکو بسونو د خوندي سفر لپاره ضروری قانوني لاري نخپلوي او په زیاتره مسافر اڑونکو بسونو کې په غیر قانوني توګه له بلوچستان څخه پېټرول، ډیزل او نور ایراني توګي وړل کیږي. د کوټي حبیب الرحمن بیا په دیړه مشال لیډیو ته ویلي
د کوچو د مالکانو هم دا کسو دي چې په دې کې ډیزل پېټرول چالیا دا شان راوړي، داغه د وږي صدات سي پېښيږي او دا د قیمتي جانونه په دې ځای کېږي.
بلخوا د بلوچستان حکومت د لسبیلې په پیخه خپګان خودلې. د بلوچستان چیف سیکرټري عبدالعزیز او قیلی ویلی چې د پیخي د اسبابو د معلومولو لپاره یو تحقیقاتي کمیټي جوړه کړی ده. عبد العزيز او قیلی زیاته کړی چې د یاد بس د مرشوي ډرور او د بس کمپنۍ د مالک په ځدی مقدمه درج کړی ده او نورې پلټنې روانې دي. اغزمنی کورنۍ وایي چې حکومت تر وسه مړی ندی ورسپارلی، خو په مرشوي ډرور بیا مقدمه کړی ده او حکومت لدی پیخي رستو د دوی سره هیڅ منستي ندی کړی. په دې اړه سید محمد اعظم بیا مشال لیډیو ته ویلي
په کوم آسیات باندې سرکار امات مړی نه دی پاواله کړی 15 ورځ او د یا پایار کټی تا پښتنه وګد دی شي چې په دې کې د چا ورور دی، د چا پلار دی، د چا مور ده، د چا زوی دی. دا پښتنه د دې چې وګد دی لوایکینو څه چې دا پایار کټ دی کچیر ځان ته حکومت وای د بزما د لوایکینو پښتنه کړی وای د ما سره به وزیر هم وای ام پی هم وای ام ان ای هم وای.
په بلوچستان کې د ټریپیکی پیښو په وخت مرستې کوونکی صوبایي ادارې ایمرجنسی ریسپانس سنټر یو یو دو دوه رپورټ دی چې د کوټې کراچۍ ترمنځ په لویه لار په نېشنل هایوې باندې له کال 2019 د اکتوبر میاشتې څخه د 2022 تر جنوري پورې 1,140 ټریپیکی پیښو کې 441 مسافر مړه شوي دي او په لسګونو نور ټپي شوي دي. رپورټ د داسې پیښو په لویو وجوهاتو کې د سړک ړکوالی، د ټریپیکی اصولو نه پیل کېدل، موټروی پولیس نشواله، مسافر اڑونکی زاړه بسونه، د بس ډرایورانو لاپرواهي کرځولي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د نیاز علي راپور مور د اوردونکو په بلوچستان کې زیاتره ټرافیکی پیښو یو شمیر مسافر په ویره کې چولی. د جنوري په 19مه له کوټې څخه کراچۍ ته تلونکی بس د لزبیلې په سیمه کې کندې ته لوېدلې وو چې وروسته یې اور اخیستی وو. د چارواکو په خبره په دې پیښه کې 240 کسان مړه شوي وو. په بلوچستان کې تر دې وړاندې هم خونړۍ ټرافیکي پیښې رامنځته شوې دي. په دغه اړه باندې نور تفصیل په دا راپور کې اورو.
دا په کوټه کې د مسافرونکو بسونو یو لوی اډه ده چې لدې ځای هر ورځ په سلګونو لوی او واړه مسافرونکي موټران د هیواد بیلابیلو ښارونو ته تګ راتګ کوي. د جنوري پر 19مه د کوټې او کراچۍ ترمنځ لوی لار باندې د مسافرونکو بس پیشي یو شمیر مسافر په ویره کې اچولی دي. د بسونو پر اډه ولاړ د کوټ وسیدونکو عبدالله د ناروغي د درملین لپاره کراچۍ ته ځي. وای چې د ډیر ویری یوام لکبله زړه نازړه يم.
وام خامخای خو اوس د دوی په لاس کې ډرایوران یو ډرایور دی چلایي. اگر د 44-45 کسانو په دغه دوی ته ناستې بس خپل د سفر دوا وایو کښینو خپل روډ او ډرایور ته سوچ مور لکړی روډ تم ګورو ډرایور تم په نظر کې ډرایور ما خسته.
د جنوري پر 19مه له کوټ څخه کراچۍ ته تلونکي مسافر بس د لسپلی په سیمه کې کندې تلویدلې وو او ور یې خسته وو. د چارواکو په خبره چې په پیښه کې 240 کسان مړه شوي وو. د جنوري پر 19مه د مرستندو ادارې مشر پیسلی دی ویلی وو چې په پیښه کې لوی زیان له دې کبله سوی چې په مسافر بس کې په ناقانونه توګه ایراني تیل کاچا کېدل چې د بس کندې لوېدو وروسته یې ور اخیستی. د کوټې او کراچۍ ترمنځ د مسافروړونکو بسونو مالک ابيب الله بادزي د غیدا ویردوي هغه مشال لیډو ته ویل چې ډېرې پیښې د سړک د نه پراخوالي له کبله رامنځته کیږي. دا غب خبر چې دوی د سړک د پراخوالي لپاره په وار وار احتجاجونه هم کړی دي.
بار بار موږ د سرکار او د علاو کامو په نالج کې دا خبرې راوستلې دي. بار بار موږ ورته ویلي دي دا روډونه سنگل دي، سنگل روډ دي. ټوټل د دې چوڑایي 24 فوټ ده او پر دې باندې د نیټو د افغانستان د پاکستان د ټوټل لاری سفر پر دا روډ باندې کیږي. نو د دې وجې څه د اکسیډنټونه اکثره زیات کیږي چې روډ سنگل دی. موږ بار بار مطالبه کړې دي، دغه موږ مطالبه نه دي منل شوي.
په بلوچستان کې تر دې وړاندې هم لوی خونړۍ ټرافیکي پیښې رامنځته شوي دي. تیر کال د جون پر 8مه د کلاسپلا په ټرافیکي پیښه کې 22 کسان، د کال 2014 په مارچ کې د کوټې او کراچۍ ترمنځ په ټرافیکي پیښه کې 8 کسان، او د کال 2019 د جنوري پر 8مه د کراچۍ څخه د پنجګور پر لوی لار 8 کسان مړه شوي وو. د بلوچستان صوبې چیف سیکرټري عبدالعزیز اکلی د جنوري پر 10مه له رسنۍ سره په خبرو کې ویلي وو چې د ټرافیکي پیښو د مخنیوي لپاره به په موټرونو کې د چټک تګ معلومولو په مخه ټریکرز او نورې حفاظتي لارې عملي کوي. د پاکستان پر کچه کارکونکو مرستندو ادارې د یو یو دوه دوه د راپور تر مخه چې په 2020 کال کې د بلوچستان پر بیلابیلو سړکونو باندې شاوخوا 8,800 ټرافیکي پیښې رامنځته شوي دي چې په هغه کې 215 کسان مړه او 2,419 کسان ژوبل شوي دي. په کوټه کې د یادې ادارې مشر سمیع الرحمن مشال ریډو ته وویل چې د 2023 کال د جنوري په میاشت کې د رامنځته شو ټرافیکي پیښې شمېر تر 1500 زیات دی.
د اکسیډنټ د ټولو غټو وجوهات کې د سنگل روډونه دي. د پنړی کې یو ځای هم د انټر سیټی ترانسپورت سے کم دی هغه په سنگل روډو باندې نه کیږي کوم کې کم سیدل ته په بلوچستان کې لګیا دی. او په نورو وجوهات کې د ہائی وے پیٹرولنگ یا دا ہائی وے پولیس پیٹرولنگ سے کم دی دغه فقدان دی کم سی پدی روڈو باندې نه ہونے کی برابر دی. او دریم غټه وجہ سی کم دا غا دا اوور سپیڈنگ غدا دلته خلق کا ڈرائیونگ لائسنس لري او کې نه لري پر دې سنگل روډو باندې اوور سپیڈنگ کوي د کوم له وجې ایکسیډنټو سی کم اشاره دا هغه ډیره زیاته ده.
په بلوچستان کې پر لوی سړکانو د موټرو څارونکو ادارې د موټروی پولیس تر راپور تر مخه چې دوی په بلوچستان کې پر 4000 څخه یوازې پر 1500 کیلومتره سړکونو باندې په حاله دي. یاد اداره په خپل راپور کې زیاتوي چې پر دې 1500 کیلومتره سړکونو باندې د ټریفیک اصول نه پلي کول، چټک تکول او په موټر کې ډیر بار وړلو باندې په 2013 کال کې 15546، په 2019 کال کې 6901، په 2020 کال کې 15216، په 2021 کال کې 2014 او په 2022 کال کې تر 2000 ډیر د لویو او وړو موټر چلوونکي جرمانه کړي دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
بلوچستان کې ټرافیکی پیښې په دغه موضوع مو د سمد شبنم راپور اورېده. او سرزو منګورې ته چرته چې د سوات په سیدو شریف جیل کې د بندو ښځو، ماشومانو او نشیانو لپاره غیر دولتي ټولنې عورت فاونډیشن لخوا د لوبو په وسیله د تربیت ورکولو سلسله پیل کړې ده چې په کې تېره ورځ د ړومبنۍ ورځې هلې ځلې پیل شوې دي. روزنا ورکوونکي وایي چې دغه تربیت جیل کې بند خزو ته په دې وجه هم ضروری دی چې زیاتره خزو ته معلومه هم نه وي او جرم پرې وکړي شي. بلخوا د جیل مشر وایي چې دوی هم داسې کوي چې جیل کې بند ملزمان یا مجرمانو اصلاح وشي. په دغه اړه نیاز احمد خان نور معلومات راکړي.
د سوات په سیدو شریف جیل کې د غیر دولتي ټولنې لخوا ځای خودونکو سمرین حکیم د خزو په بیرک کې هغه تر 1500 خزو ته روزنه ورکوي چې په بیرابل جرمونو کې پرې مقدمه روان دي. تربیت پاړه سمرین وایي چې مقصد دی د سوات په جیل کې بند په لسګونو خزې، ماشومان او د نشي عادي ملزمانو اصلاح کول دي چې بیا جرم ونه کړي.
زمونږ معاشره کې چې کمی زنانه دي اغه سن نه جرم وشي اغه واپس د جیل نه اوزي نو اغه بیا خپل خپلوان نه قبلي. په دې وجه باندې مونږ اغه ته په وکیشنل سنټر کې ایس آر آی، عورت فاونډیشن او عادل فاونډیشن ماشينان ورکړو. ورسره ورسره اغه ته هنر خي چې دې د دې زنه اوزي نو دیبا یو بل ماحول بدی ته جوړ شوی. دیبا پخپل باندې خپل خرچا مرچا او دې سره به هغه هنر راغلی چې دیبا خپل ځان پخپل ساتل شي. دې سره سره ور سره مونږ اوس د عورت فاونډیشن د طرف نه د امن بیداری حوالی سره، شعور پیدا کول حوالی سره هم ټریننګ ورکول شروع کړو.
روزانه کې برخه غستونکې د سوات یو اوسیدونکې شپږش کلنه چې د قتل په الزام کې بنده ده خپل نوم او ځای نه خودلو په شرط وای چې دغه روزانه دوی لپاره په دې خده چې په جیل کې د بهر نه راغلي میلمنو سره ملاو شو او زده کړې هم وکړي.
ډیر خوشاله شو مونږ ته ډیر تربیت زده کړو چې مونږ به بلته نسخان نه رسو، بلته به خصم نسخان نه رسو. زمونږ په کوم نسخان دی، د بل په کوم نسخان دی. مونږ چې ډیر زیات خکو نو د بل له به خواله رسو او نسخان به ورته نه رسو. زمونږ د جیل ماحول ډیر زیات خره د کور په شان کې دی. مونږ ته دستکاری هم خې، مونږ ته سبق باجی هم راځي، مونږ ته ترجمه هم خې، منځونه ارسه مونږ ته سایکل منځان سبق وایي او د خدای دین په دغه کې.
د سواد جی سپرډن ایوب بچا د روزنې پاړه مشال ډېرو ته وویل چې دوی د حکومت لخوا د ريجستر خیر خیګر ټولو داسې هلې ځلې ستاینه کوي.
کوم زنانه دلته پریزنت راشي او دغه اصلاح ول شي، هغه ته دوه مسلې مخې ته راځي. یو خو مسله دا ده چې هغه څوک په معاشره کې قبلی نه، دوی مدا هغه سره سهونر نه جاغه په خپل زندگی دغه کې. نو دا هغه د بچکول د پاره مونږ دی ته مختلف سکولینګ چې کم دینو کو دی ته مو انسټرکټر نیولې دي، پوهانی ورته راوستي دي چې هغه ته مونږ ورک خيو، هغه ته مونږ سلایي کړای خيو او دا هغه د ایجوکیشن په وجه باندې کم چې هغوی سک ناکر ده کم جرمونه کړي دي یا الزام دی چې د هغې دلته دې سره احساس پیدا شي او واپس لاړه شي معاشرې ته او په یو ښه صورت کې یو ښه شکل کې ځان معاشرې ته پیش کړي.
د سوات په سیدو شریف جیل کې دا وخت شپږ سوه قیدیان دي چې پکې تر شلو پورې ښځې دي، بعضې ښځو سره باړه ماشومان هم دي. تر پنځه څلوېښت پورې کم عمره قیدیان دي او دغه رنګه تر څلوېښتو نه زیات د نشې عادي کسان دي. جیل انتظامیه وایي چې د جیل لخوا هم د قیدیانو د اصلاح لپاره بیلابیل کورسونه کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوردونکو، د البرټ رابرټس په نامه امریکایي د جنوري په ویشتمه یو انزور په درې میلیونه ډالره خرڅ کړی دی. په دې انزور کې څه داسې خاص خبره وه؟ په دغه اړه تفصیل احمد شیبر راکړي.
البرټ رابرټس په درې میلیونه ډالر پلورلی انزور شل کاله مخکې په شپږ سوه ډالرو اخیستی و. دغه د غوړ رنګ رسامي د بلجیکي انزورګر انټونی فاین ډایک اثر دی. د سویل کیږي چې فاین ډایک دا رسم د 1415 او 1413 میلادي کلونو ترمنځ رسم کړی و. انټونی فاین ډایک په اروپا کې د 18مې پیړۍ للویو انزورګرانو څخه دی. د پوځواني کې د 22 کلونو په عمر وفات شو. کوم رسامي چې د جنوري په 28مه په نیویارک کې لیلام شوه، د ټایمز نیوز رسپانې په باور دا د هغې رسامۍ مقدماتي کار دی چې فاین ډایک استلې او اوس د هالنډ د روتردام په ښار کې په موزیم کې نندارې ته ایښودل شوې. په تیرې یوې لسیزې کې په نړۍ کې یو شمېر انځورونه تر درې میلیونه ډالره ډېر ګران پلورل شوي دي. په 2018 کال کې یوه رسامي په 429 میلیونه ډالر د سعودي عربستان یو شاهزاده واخیسته. تر دې دوه کاله مخکې یوه رسامي په 343 میلیونه ډالره خرڅه شوه. په تیرو لسو کلونو کې 850 داسې انځورونه پلورل شوي دي چې قیمتونه یې تر 100 میلیونه ډالر زیات.
اوردونکو، سرزو د افغانستان کونړ ولایت ته چرته چې په شګل ولسوالۍ کې د سویډن د کمیټې په مرسته باندې د یو ښوونځي ودانۍ جوړه شوې ده او ګټې خستنې ته سپارل شوې ده. په دغه اړه باندې نور تفصیل زمونږ همکار راکړي.
په دې وروستیو کې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د سویډن کمیټې په مالی لګښت د نجونو او هلکانو د یو ښوونځي د ودانۍ چارې بشپړې شوې او ګټې اخیستنې ته سپارل شوې ده. د افغانستان په ختیځ کې د سویډن کمیټې استازی انجینر عزت الله وایي لدی وړاندې به د یاد خونځي زده کوونکي د ودانۍ د نشوالي له امله له زیاتو ستونزو سره مخ وو، خو د ودانۍ په جوړېدو سره به یې ډېرې ستونزې راکمې شي. نوموړی وړاندې وایي
د مونی مکتب چې لس تدریسي خونې لري، دوه اداري خونې دي او دوه کتابخانې دي. البته جمله مالی لګښت 12 میلیون افغانۍ شوی دی په دې کې، او جمله د شاګردانو تعداد چې دی 200 نفره شاګردان لري. البته انجونې او هلکان تقریبا د یو کال په موده کې د نوموړي مکتب ټولې ساختماني چارې تکمیل شوې دي.
د یاد خونځي زده کوونکي د ودانۍ جوړېدو ته خوشاله دي، خو له طالب چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي څخه پورته دي د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دوه تنه زده کوونکي نجونې حفصه او کائنات وایي
مشکلات سره مخ وو چې اوس راته خپل مکتب جوړ شو، خوشحاله دي.
اسلامي امارت نه دا هیله لرم چې د شپږم نه پورته سیمپونه د 12 پورې خلاص کړي او موږ خپل ارمانونه هیلې پوره کړو او خپل زده کړې ته دوام ورکړو.
په عین حال کې د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په خونځیو کې د سرپنا او پاکو اوبو نشوالي د دوی د اولادونو د زده کړو پر وړاندې لوی ننګونې دي. د یادې ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي غلام نبی او رشید الله هم له طالب چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ د تړلو ښوونځیو دروازې پرانیزي.
موږ د شیګل د اقه چې کومه د شیګل ولسوالۍ ټول خلک دا خوښه ده، دا غواړي، دا غوښتنه ده د جنکو په مخ باندې د مکتبونو دروازې خلاصې کړی شي.
د دولت څخه غوښتنه زموږ دا ده چې دغه خویندې چې په نمایي کې ته دغه پاتې شوي دي مکتبونه باید دیو ته اجازه ورکړي.
بلورت د کونړ ولایت د پوهنې رئیس محب الله حیدری د نجونو د تړلو خونځو د پرانستلو په اړه د خلکو غوښتنو ته په ځواب کې وایي چې دوی ژمن دي چې د هیواد ټولو اوسیدونکو ته د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره کړي.
زمنګ مشران پدې پویږي چې منګه د خزینو تعلیم ته ضرورت لرو. البته نور پریکټ به د مشرانو کار دی د کې منګه د څه کوم دقیق خبر نشو کولای چې یو ډاډ ورکو اطمینان ورکو.
د کونړ ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو لمخې د 1500 خونځو له جملې څخه 290 خونځي ودانې نه لري چې له عملي ډیر کله تدریسي بهیر لزند او خند سره مخ وي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.